په تړه عکس العملونه ښودلي. تفصیل یې لسه فی الله ستانکزی اورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سوریې د سقوط او وخت د هیئت تحریر شام ډلې په مشرۍ د باغیز وکونو د رسیدو په اړه د مبارکۍ پیغام ورکړی. په هغه اعلامیه کې چې یاد وزارت یکشنبه ناوخته خبره کړې، د تحریر شام ډلې ته یو لړ سپارښتنې هم شوي چې تر ټولو مهمه یې د عمومي عفو تګلاره، له نړۍ سره مثبت تعامل او د ټولو په خوښه د نظام جوړول دي. پر طالبانو د نړیوالې ټولنې او افغان فعالانو لخوا کلکې نیوکې کېږي چې د عمومي عفو له اعلان سره سره سلګونه پخواني نظامیان، بندیان، صحرایي محاکمه یا وژلي دي. د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې د خلکو په خوښه دی او ټول پکې دي، خو دوی په حکومت کې د چارو واګې خپلو غړو ته ورکړي. د طالبانو حکومت همداراز په سوریه کې له ټولو ښکېلو بهرنیو اړخونو غوښتي چې په خپل منځ او هم له نویو واکمنو سره مثبت تعامل او همکاري ولري، څو سوریه ښه حکومتولي، ثبات او امنیت ته ورسیږي. د ابو محمد جولانی په مشرۍ هیئت د تحریر شام ډلې باغیز وکونه یک شنبه د سوریې پلازمینه دمشق ونیوه او د اسد د کورنۍ څه باندې نیمه پیړۍ واکمني پای ته ورسوله. پخواله رسنیو د طالبانو ځینې پلویان د بیرغ اسلام پالي نظریې او ځینو مشابهاتو ته په پام د هیئت تحریر شام باغیز وکونو په لاس د سوریې سقوط په اړه مثبت نظریات ورکړي او هرکلی ترې کړی. هیئت تحریر شام ډلې مشر ابو محمد جولانی کلونه په سوریه کې د القاعدې مشر و او د امریکا د ترګرو په لیست کې دی او د هغه پر سر یې د لسو میلیونو ډالرو انعام ټاکلی. طالبانو هم له القاعدې سره نږدې اړیکې پاللې او د القاعدې پخوانی مشر ایمان زواهری د طالبانو په دویمه واکمنۍ کې د 2023 کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا په یو ډرون برید سره ووژل شو. د طالبانو او هیئت تحریر شام ترمنځ له القاعده سره د نږدې اړیکو د مخینې تقریبا یو ډول بیرغونو، اسلام پاله نظریاتو او څو نور شباهتونو سربیره ځینې ښکاره تفاوتونه هم شته. د هیئت تحریر شام په بریا سره سلګونه سوري کورنۍ له ترکیې بیرته خپلو اصلي مینو ته کاډي بار کړي او په لویدیځو هیوادونو کې میشتو زرګونو سوریایانو هم د اسد د رژیم د ړنګېدو په سبب ښادۍ او جشنونه کړي. د افغانستان د جمهوري نظام په ړنګېدو سره بیا برعکس سلګونه زره خلک له افغانستانه وتښتېدل. په سوریه کې د هیئت تحریر شام ډلې مشر ابو محمد جولانی په لومړۍ ورځ دمشق ته ورسېد او هلته یې په یوه جومات کې د خپلو ځواکونو د بریا په اړه وینا وکړه. که څه هم د طالبانو د واکمنۍ څه باندې 3 کاله وشول، خو لا نږدې ټولو عامو خلکو د دوی رهبر ملا هبت الله اخونزاده نه له نږدې لیدلی او نه یې کوم نوی عکس یا ویډیو په رسنیو کې خپره شوې. د هیئت تحریر شام ډلې مشر احمد حسین اشاره چې په خپل مستعار نوم ابو محمد جولانی مشهور دی، د دمشق تر نیولو مخکې له CNN سره په یو مفصله مرکه کې ژمنه وکړه چې راتلونکی حکومت به د سوریې د ولس په خوښه وي او د دوی جګړه د واک لپاره نه وه. جولانی دا هم ویلي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دی او خپلو کسانو ته اجازه نه ورکوي چې څوک وزوروي.
هيله
د ښځو لیدلوری.
د هیلی پروګرام دی برخې ته مو زه فریده سیال هر کله کوم. نن را سره په هیلی پروګرام کې هغه انجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دور کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکی چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړای شوې، خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو، دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم وکولای شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتنه ده چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وي چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟
سلامونه، زه به درته ووایم چې زه په خپله اووم صنف کې وم، اول شپږم کې چې کله طالبان راغله. زه چې کله مکتب ته لاړم نو په هغې وخت کې طالبان یعنې نه وي راغلي. ما یو کال د طالبانو په وخت کې ویل، خو زه په اووم صنف کې چې اوسمه د هغې ورځې نه نور زه لاندې ړم.
یعنی طالبانو دوره کې هم تاسو یو کال ویلی ده، دغه کیسه را ته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړی، د یو کال دی څنګه تیر کړو؟ د ویرې در سره و چې تم که اووم ته لاړه شي نشي کولی درس ووایې، په کور به دې کېنی؟
حتی ما سره دا خپله داوی ده ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي نجونې هم رانیسي. بعد له هغې نه ویلي چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم زیاتره نوم مکتب له کور نه هم ډېره ډېر زیات لرې وو. حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو او مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کښې مکتب ولي مونږ نه شو کولی چې په ښه شرایطو کښې مکتب ته لاړ شو ځکه چې مونږ ډېر زیات بې حده له طالبانو څخه وېرېدلو.
دغه یو کال کښې چې د طالبانو وخت کښې مکتب ته تللي تا وویل چې مکتب درنه لرې وو، کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کې دې څنګه احساس کوه؟ هلته هم یېرېدلې چې والله طالبان رانه شي، څه مونږ ته ونه وایي؟ استادان یې ښځې وي که نه نارینه درته راتلل؟ مکتب کښې مو طالبان وو که نه؟
مونږ اصلا استادان یم چې ویل اول نه تر اخره پورې وي. مونږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي. خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان داسې مونږ ونه وهي یا څه راته ونه وایي چې نور دې مکتب ته رانیسئ. حتی چې مونږ په آخرینۍ ورځو رخصتولو مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلې چې مونږ نه شو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا مونږ هم وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان څه شی ونه وایي ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جیک صنفونو ته باید نجونې رانیسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات وېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمیه که په دې اړه راته ووایي، دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه. په یاد دې دي چې ښوونځي ته وړې وي هغه کوم مکتب کښې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کښې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخېستل. مونږ چې لاړل هم را سره دوه دانې امګانې مې را سره وي. زه اول کښې ډېره زیاته بې جورته وم. ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا راته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادې. زه ډېره زیاته ډارېدم. خپله یوه ما مې په هماغه مکتب کښې استاذه وه. بیا له هغې نه بعد مې خور مېم را سره وه. څو ورځې په صنف کښې به خور مېم را سره کېناسته تر څو کاکا لور مېم ما چې مامزولې ده هغه مم را سره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي. زه به په هغې ډاډه وم هغه ته په ما. خو بیا هم زه ډارېدمه. له هغې نه بعد چې تر اووم دوم صنف کښې وم چې مونږ بل مکتب ته مې یعنې راغللو. له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې بیا ته ناست وم ځکه کاکا لور مېم رانه لاړه. هغه د هغوی کور لږ لرې زمونږ نه بېخي زیات لرې وو. خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو له خپل کور نه. نه شم کولی چې یوازې لاړه شم. بیا مې ښه ورور مې زه مکتب پورې وړلم او بېرته کور ته راوړم.
دې وخت کښې څو کلنه وي؟
زه د پنځو کلو وم چې مکتب کښې داخله کړم او چې په دوهم صنف کښې هم فکر کوم د اوو کلو وم.
هغې وخت کښې دې کوم مضمون ښه زده کوه؟ همدغه ټول اول صنف نه تر شپږمه پورې کوم مضمون کښې تکړه وې ښه زده کولی شو؟ بیا
زیاتره چې استادانو را تفرین را کوه یا کوم نام د مضمون لپاره را کوه د درس لپاره زیاتره به یې په ریاضي کښې را کوه، په پښتو کښې را کوه او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې. او په اووم صنف کښې چې شپږم صنف کښې چې وو بیا ساینس او ټولنیز دې کښې مې زیاتې نمرې اخېستې انګلیسي.
استادانو برخورد په ټوله کښې له تاسو سره څنګه وو؟ تا وویل چې زه بې جورته مومه. بیا استادانو خو داسې نه دغه کولې چې یا در باندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جورته شي ورسره؟
حتی زمونږ استادانې داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وې. یعنې مونږ استادانې لکه ما ته داسې ښکارې بیا ول بې جورته وم. بیا وروسته ما ته استادانو داسې ویلې وایي ته مه ډارېږه مونږ نه، مونږ درته هېڅ نه وایي. تاسو بېخي مونږ داسې لکه ما لورو غوندې ته ما ته به یې تل همدا خبره استاذه کولې. ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي. حتما ما پرون مېم په یاد کښې راغله چې هغه استاذه مونږ څومره ښه وه. هغې استادانو به زیات بهتره مونږ هڅولې. مونږ همچنن زمونږ صنفیانې چې وې صنفیانې نه وي زمونږ خویندو غوندې وي. مونږ د کورنۍ د کاکا لور دغسې وي. مونږ زیاتره ټولې صنفیانې صمیمي وي را سره.
څومره چوکۍ کښې کېناستې دې مکتب کښې؟
مکتب کښې زیاتره زه په استاذو چې کېنولم هم ته زه په اصلا په صنف کښې وړه وم. له ټول به نه چې وم زه وړه وم. ټول ما نه غټې وې ځکه زه په کوچنیوالي کښې په مکتب کښې داخله کړم، نو استاد د دې لپاره په اول صف کښې کېنولم.
عموما دا اول صف کښې چې څوک کښېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي. کله داسې شوي چې درس دې نه وي زده، استاد درته ویل چې جګه شه تشریح وکړه؟
زیاتره خو ما درس ویلی، خو یو ورځ داسې کومه ورځ را تلله چې ما درس نه وي ویلی. استاد را ته وویلې چې جګه تشریح وکړه، کله چې ما ویلې زه به پکې کومه یوه غلطېدم، خو بیا هم استاد یې را سره زیاتره کومک کوو. بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه، او استاد یې د دې کله کله به استاد قارم کوي، زیاتره په غوسه کېږي استادانې، خو بیا هم ما به درس یادوم.
په دېړه راته ووایه، کور کښې دې درس چا سره ویلې چې کله به مکتب نه راغلې، او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللې چې درس زده کړې، هلته یا انګلیسي ووایه یا مدرسې ته لاړه شي؟
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم. کور ته به چې راغلم پلار به مې را سره یادوم، شیخون لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول را نه غټ و، نو ټول به را سره درس ویلې. همدغسې مې پلار مې هم را سره ویلې، خویندې مې هم را سره ویلې، ورونه مې هم را سره ویلې.
چا در سره ډېر همکاري کوله، تشویق کولی شي ډېر درس ووایې؟ چا اول لومره شي صنف کښې دویم شي؟
اول مې پلار را سره کوله، خور مې هم را سره کوله. خور نوم او پلار نوم زه ډېره منندوی یم، ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم، ښه په جوګو نمرو کښې راسم. خو ما سره یې درس هم زیات یاد کړی، زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم.
خپله په صنف کښې څومره نمره وې؟
په صنف کښې زیاتره زه څلورم را تلم یا پنځم را تلم.
که دا هم راته ووایې سمیې، خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کښې چې څه پکښې ولیکي که نه؟ فکر دې کوي چې لا وختي دې چې هغه کتابچه ولري؟
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کښې وه، نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کښې داسې زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې شي، د هغوی خاطرات له ما سره پاتې شي. زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه وو.
هغه کتابچه اوس هم در سره شته؟
را سره شته.
شی پکښې ډېر ښایسته دی چې ته همېشه ګورې، لولې او ځان سره یې ساتې؟
زیاتره مې چې خاطرات دي، هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکښې لیکلي دي، هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خپسې وایم. او په دې تېر اخر کښې شپږم صنف کښې چې ومه، بیا همدا د مکتب په اړه مې ولیکل چې مونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې را باندې ګرانې وي، د هغوی نومونه مې پکښې لیکلي، او زیاتره همدغسې نور.
سمیه جانې، په ښوونځي کښې خو دغه شپږم اووم اتم دغه عموما ماشومان وي پکښې، که په دې اړه راته ووایې، هغه وخت کښې د جنګ کولو، ځکه چې ماشومان خو یو بل سره حتمن په چوکۍ یا نښلي یا په خوراک نښلي جنجال یې را ځي، کله دې جنګ کړی، جنګ دې را وړی کور ته؟
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کښې مونږ دومره جنګ نه کوو، ځکه استادانو نه ډارېدو چې هغوی را ته په غوسه کېږي. خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کښې ما کتابچه ورکه کړې، یا تا ولې ما قلم ورک کړی، په دې باندې جنګ را ته، او یا هم په څه شي باندې نورو باندې جنګ را ته. خو زیاتره زه په دې ډارېدم، ما در ته یو ځل هم وویلې چې زه بې جرات وم زیاتره، زه به په ما سره بل څوک نه وو، لکه خویندې ورور خویندې یا څوک را سره نه وو، مور مې چې استاد یې په هغه مکتب کښې، نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه. بیا ما دومره جنګ نه کوو، بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم، ما به زړل.
شپږم صنف په اړه راته ووایه، په دې کښې خو تاسې خبره وي چې کوم صنف ته لاړ شئ، تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي. هره ورځ به چې ښوونځي ته تللې، څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم، شروع یې کړم، مخکې لاړه شم، دا هیله دې کړې ده لاره کښې یا همالته په مکتب کښې یا کور کښې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کولې، حتی مونځ به مې چې وکړه یا مدرسې ته هم لاړم، همدا دعا به مې وکړه: خدایه، ته بېرته مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، مونږ مکتبونه را ته همداسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو، مونږ ته یې پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو، هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه، دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو، مونږ به وایو چې خدایه، کشکې دا شپه لږ زر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه وخت د بیا اووم صنف نه بعد موسو تللی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خدای پاماني کوله، ټولو ویلې وای دعا وکړئ، دعا وکړئ. حتی استادانو را ته ویلې چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راسئ.
هغه ورځ نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې موږ سره شریکه کړې؟
ما هغه ورځې نه چې مکتبونه یعنی خلاص هغې وخت کې شپږم آخري ورځې خاطره مې داده چې موږ کله مکتب ته تلینو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدمه، خو بیا نوم صنفیانو سره تلم، صنفیانو مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدمه، یعنی زیاتره به باندې چې وتلو یو څه خوراک به مخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلمه، زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې موږ مکتب ته لاړو. استاد یوه خاطره مې دا ده چې استاد موږ ته درس راکاو، نو په هماغه وخت کې موږ ټول وژړل چې دا سترخط خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه، موږ ټولې دندې لپاره ژړل چې ولې موږ مکتب بندېږي.
مکتب کې چا ډېر خوړل مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو عموماً ځان سره وشي ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چا اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېش کې یو څه اچول چې وایخلم، خو هلته به موږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته وسالته یو، خو ځکه کېدای شي د هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په موږ ډېره زیاته ویل کېدای شي زهر یې پکې چې نور شاګردان پې مریضان شي یا چپې وسي، نو دې لپاره یې موږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخیستلم، هلته به مکتب ته وړل، پټ به مې وړل، که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به مې ځان ته واخېسته، یا به داسې شور نخود و، یا به مې سکرین یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي ویې خورې، لکه مغه ورځې راشي څه به ډېرې خورې؟ یعنې که بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کمې به واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدار وو. خپلو صنفیانو سره به یو ځای ته تلو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړو، اوس زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتماً دا ځلې خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو، لکه مخکې چې هماغسې.
سمیه، لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټر سم یا استاد سم، خو اوس مې زیاتره څه خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کې چې یا په نورو رسنیو کې چې زه وګورم زیاتره نطاقانې نو ما هماغه خوښېږي.
اوس چې کور کې ناست یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېروي، وخت دې په څه تېروي؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم، یا کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کې دې څه زده کړي، څه ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړ او اوسه تلي.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه؟ یا له هماغه مرحله کې چې زده کوي
ځان ته خو مې له تر اوسه یعنې نه دي ګنډلي، خو یوازې یو وړکټی کمی شته چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی و.
ګوډیانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم، ځکه عمر هم ورو ورو چې کېږي اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلی، ځکه ګوډیانې نه لرم، اوس مې ساتلې خپل خاطراتو غوندې لرم، خو ما ساتلي دي د خاطراتو غوندې، د وړکتنې خاطرات.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کمیو کې د ثبت نام نه ده کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي، دوم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي؟
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه موږ کور سره چې نژدې د ملکه سوریا ده، هغه نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نژدې ده. خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي ده، هغې کې د اووم صنف درس هم ورکوي، هغې کې مې ثبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه ده پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده، خو زیاتره هغه هغې نه هم درس وایم، خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلي، خو له هغې نه بعد بیا استادانو موږ پرې نه ښودو چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به موږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته یې له لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ ته خو د کور ماشومه مې، او څه ورته وایه، د کور وړه وړه مې، دا چې اوس ښوونځي ته نشې تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنی زه خو ایما ځوان له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی زیاتره ایما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی را ته تریخ د ځوان خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم تل مې پلار همدا وایي چې پرېږدئ وړه ده مکتب یې بند ده چې کوئ اعصاب چیټي خرابېږي تاسو دا خبرې مه کوئ نو تل همدا وایي ورونه مې هم همدغسې خو خور مې هم همدغسې وایي څه را ته نه وایي ځکه چې زه د کور کور وړه مې هم او بل دا چې نو ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي کاکاګان مې هم همدغسې او ورونه مې زیاتره ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه چې شاخلي حتمن یې ما ته را وړي چې دا باندې داسې وتلی نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري
کوڅک انډیوالا نه لري حتمن ته خو لا هم ماشومه یې بیرون به وځي هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي
کوڅې ته مې پلار پرېږدي ځکه کله کله زه کوڅې ته موځم ملګري مې شته څو دانې دي زیاتره خو لوبې نه کوو ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې خپل ساعت تېرو یوازې دا خبرې کوو سره کیسې کوو زیاتره او یا هم د یو بل کورونو ته ځو
په څه کیسې کوئ څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کښېنئ
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو لکه مونږ وایو چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي ما ملګري چې دا مونږ ژوند داسې د وړکنې کیسې کوي یا د سال د سالګري خپلې کیسې کوي داسې کوي
سمای جان ته خو لا ډېره وړه مې خو په دې دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي ته به څه کوي څه پلان لرې یا که کورنۍ درته ووایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب وای واده باندې فکر وکړي دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي
دا مسایل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي ځکه یما پلار خپله یو پوه شخصیت دی ما پلار خپله ډاکټر ده کله مونږ ته دا نه وایي نو پلار جان مې هم سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي خو بیا هم ما ته وایي چې حتمن مکتبونه شروع کېږي کېدای شي سل کاله بعد چې که ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي نو ته بیا هغه وخت هم کولی شي چې وی وایي
خپله خو بیا درته دا فکر نشته ده روحی و روانی وضعیت دی څنګه ده ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر یې سم نه وي بې ځایه جنګ کوي عادي خبره باندې غوسه کېږي ستا فکر سم ده څه تغییرات خو درکې نه دي راغلي
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سمکارې لرلې ما تعلیم لرودی خو زیاتره چې زه بیا زه یم کوم شراب یا چې زیاتره زه زاړم ځکه زه وایم ولې مکتبونه بند شي
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري یا په خپل کور کې نږدې که ورور دی که یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي
ما اول چې مونږ باندې مکتبونه بند شو هغې ورځې نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده اوس وایم وګوره دوی څومره طریقي وکړله لاړه مکتب نه پوهنتون ته لاړه اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي پوهنتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي یم به زیاته داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي ولې زه نجلۍ یم ولې
زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تېر کال کښې له ښوونځیو محرومې شي چې اووم صنف ته ورسېدي هغوی نشي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي هغوی ته د پیغام څه ده څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي خفه نه شي روحي رواني وضعیت خراب نه شي
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کښې ووایه که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بېرته نو کولی شي چې مونږ به بېرته خپل مکتب ته لاړ شو خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته را ژوندۍ کوي بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ور نه کوي ځکه چې یو نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره دوانشیناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړي کور دې ودان خو یو بله پوښتنه اوس څو کلنۍ ته
اوس خو زه د راتلونکې میاشته یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کېږم
دیارلس کلنۍ ډېره مننه کور دې ودان سمایي جانې
دا هیلی پروگرام رسته و شیبو ترا ورسیدو. ورزو دا سمیه پاڑا بانده دا غی دا مور خبری اورو.
السلام علیکم زه سمیا مور یم او په دې تشویش کې خو موږ هره ورځ تېر یوه ورځ نه ده هره ورځ موږ څو درې کاله ووته موږ په دې تشویش کې تېرو چې ډېر زده کړو نه پاتې دي مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستې یو او موږ په نن او په سبا کې یو چې نن او په سبا کې به مکتبونه شروع کېږي دوی به مکتب ته ځي او په ډېر سختو حالاتو کې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت دوی ورسېږي او دوی تعلیم وکړي دې نه پورته تعلیمونه ته خو نه پرېږدي خو موږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو داسې یو ځکه مړه د مړو په شان تي یو خو پکې ژوندي یو بس خپلې ساګانې اخلو د لورګانو تشویش او زه نه ټول افغانستان میندې پلرونه ټوله په تشویش کړي دي او سخت حالات ده څه به ووایو هېڅ هم نسو ویلی
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي دومره دې ودېدو خو نه دي خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم او لس کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمینه برابره کړي بیا به هم دوی موږ پرې نه دو او تعلیم به پې کوو له خیره سره
آزادی ملما.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته نیکی هیله وړاندې کوم او د دې اونۍ د آزادۍ رادیو د ځانګړې مرکې د اورېدو بلنه درکوم. قدرمن اوریدونکو، نن د هیواد له داسې یو شخصیت سره ځانګړې مرکه لرم چې نوم یې په خبرونو کې ډیر راځي. زما ملما په اقتصادي برخه کې فعال دی او ځکه له رسنیو سره په دوامدار تماس کې دی. د ازادۍ رادیو د ملما کله ناکله له بهر څخه هم له رسنیو سره خبرې کوي او ځکه نوم په خبرونو کې ډیر راځي. زما ملما د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال محمد یونس مومند دی. لکه غلی مومند څخه مې د دې تفصیلي مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپله راوپیژني.
سلام علیکم جناب تکل سمترم، زما نوم محمد یونس مومند دی، د کندهار ولایت په شپږمه ناحیه کې زیږیدلی یم او تحصیلات می ابتدایي تحصیلات می در لیسې پورې په کندهار در بیلی لیسې څخه فارغ شوی یم. وروسته در هغې د ننګرهار بایزید روشان پوهنتون څخه د زراعت په څنګ کې مې تحصیلات کړي دي. بیر هغه وروسته په خپل تجارت اخته یم او د سوداګرۍ په خونه کې مې وظایف اجرا کوم. اوس تقریبا د افغانستان د سوداګرۍ د خونې لومړی مرستیال او سرپرست یم.
تاسو چې د افغانستان د سوداګرۍ په خونو کې یاست، ورځنی کار مو څه دی؟ یعنی سهار چې راځئ تاسو دفتر ته څه کوئ؟
زه په خپل سهار چې کوم شون، زه په خپل یو خپل شخصي کمپنی هم لرم، د کور جوړولو کمپنی لرم، په هغه کې مصروف یم. سهار تقریبا د لمانځه وروسته بیا خپل سکیجول ګورم. په لومړي سر کې خپل شخصي کار درو وته بجو پر کوم، وروسته د تو بجو څخه زما سکیجول جوړي. زه په خپل سوداګری خونې ته ځم او هلته هغه کارونه چې زموږ لپاره ضرورت سوي یا د بازي وزیرانو سره پلانوي، په اقتصادي کمیسیون کې کم کاری، ریاست الوزرا سره زموږ ملاقات وي، یا د معاونین د ریاست الوزرا سره زموږ ملاقات ته نوي، یا د بعضي پاپریکو ابتتاوي، یا د بعضي تجارانو سره، احتیاجو د مشرانو سره لیدنه وي، د تاروپي د کمیټه کې لیدنه وي، وزارت مالیه کې کوم لیدنه وي، په ستندر اداره کې کوم مجلس وي، هغه کارونه موږ پر مخ بیاي. د ورځې د اتاق د سوداګرۍ د خوني وظیفه هم ده چې څنګه سکتور او حکومت سره و مشلوي، هغه مشکلات یا چې په مابین کې وي هغه څه کې برلاوه پر دې باندې بیا موږ په میاشت کې تقریبا دوه سفاره داخلي لرو، غیر له خارجي سفرو څخه دوه سفاره موږ داخلي لرو چې هغه زموږ مختلفو ولایتونو ته د سکیجول له مخې او د ضرورت له مخې هغه هم سفرونه لرو.
څو کاله کېږي چې د سوداګرۍ په خونو کې تاسو دنده لرئ؟
ما تقریبا دغه وای انتخابي چې زره غلې متاخته تقریبا زما به کېږي تقریبا د دوه ورځې انتخاب سویم چې د افغانستان د ټول سوداګرانو سره کښینی او بیا د ولایاتو څخه په ولایاتو کې انتخابات کېږي، د ولایاتو څخه بیا مرکز ته راځي او په مرکز کې بیا انتخابات کېږي، بیا په مرکز کې د ټول افغانستان څخه یو وشت کس راځي، په هغو یو وشت کسو کې بیا د یو وشت کس سره کښینی خپل انتخابات کوي چې په هغه کې رئیس، معاونین صاحبان او ټول په دې کې د خپل انتخابات کې تقریبا داز ما اوس تقریبا اوم کال دی.
ډیر ښه. مخکې تاسو د بهرنیو سفرونو د کورنیو سفرونو یادونه وکړه. څو ځلې چې ما تاسو سره تماس نیولی د مختلفو مسایلو په اړه د بحث او د خبرو لپاره تاسو په بهر کې وئ، نو دا سفرونه یوازې دوه دي که تر دې هم زیاتیږي کله ناکله؟
زموږ سفرونه تقریبا عموما دوې ورځې درې ورځې، دا خامخا په میاشت کې هم بعض وخت موږ ته سفر کېږي، په دوو میاشتو کې هم کېږي، په درو کې هم کېږي. ولې حتمن خو داسې میاشتې نه وي چې زموږ سفرونه دي، زموږ نور همکاران هم په سفر ځي. بعضې سفرونو ته که موږ وخت ولرو غوته خپل ځان برابرو او سفر کوو، په دې خاطر چې د افغانستان اوسنی حالت، د افغانستان اوسنی امنیت او د کرپشن نشتون او دلته د کوکنار کرکیله له منځه تلل، دا غواړو چې تشریح کړو خلکو ته.
نو د دې تشریح په وخت کې خو به تاسو له ځینو ستونزو، له سختو سوالونو سره هم مخامخ کیږئ. د امنیت تر څنګ دلته ډېرې ګڼې ستونزې هم شته. په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په برخه کې ستونزې شته، په ځینو نورو برخو کې هم ستونزې شته. دا پوښتنې هم چې خلکو سره خبرې کوي راولاړیږي؟
حتما راولاړیږي، خو موږ کوشش کوو او زموږ د خبرې هم انشاءالله زموږ پیشنهادونه د افغانستان حکومت ته، تاسو د افغانستان مسترسمي چارواکي هم تاسو په خبرو کې ونی چې هغه د نجونو د تعلیم په باره کې مثبت نظریات لري، لکه د جناب ستانګزي صاحب نظریات چې تاسو به همیشه اورېدلي. نور دوستان، موږ غواړو چې هر څه چې په افغانستان کېږي هغه د افغانستان د اسلامي نظام د شریعت په رڼا کې اوسي، او هم د افغانستان کلچر باید په نظر کې ونیول سي. موږ په دې باندې محدود کړو چې زموږ ټوله د افغانستان نر او ښځه باید تعلیم او تربیې ته لاسرسی پیدا کړي، هم باید شرایط مساعد سي ورته، او هم باید اسلامي مقررات او د افغانستان کلچر او عنعنات ټوله باید په نظر کې ونیول سي.
د خپلې کورنۍ په باب راته ووایاست، ماشومان لرئ، واده خو به مو حتمن کړی وي، نجونې ماشومان هم شته ستاسو په کور کې چې د دې وروستیو تحولاتو له کبله؟
الحمدلله شکر، واده مو کړی دی او ماشومان هم شته، او ماشومان هم ټول هم نجونې شته او هم هلکان شته. تقریبا دوه زامن او دوه لوڼې مې ودونه کړي دي. ماشاءالله د هغو هم اولادونه شته، او دا اوس هم د مینوګل راسره ناسته دلته او زما سره وایي چې نو ستا ټوله ستا شکر الحمدلله، ټوله په خپل عالي تحصیلات لري او خپل تعلیم یې کړی دی.
د سې نجونې ستاسو په کورنۍ کې شته چې له تعلیم نه پاتې وي؟
ولا در دا اوس پر خدا د دلته خو دا سنسته چې تعلیم ته پاتې وي، خو هغه دینی تعلیمات ته ټول لار هواره ده، او کوي او د دینی تعلیمات په بغل کې ان شاء الله موږ خپل ټول هغه تعلیمات چې ضرورت وي د هغو لپاره کوشش کوو چې موږ انجینر لاسرسی ورته ولري.
بیرخه بیرته به ستاسو کار ته راشو. په افغانستان کې اوسنی اقتصادي وضعیت، د خلکو اقتصادي توان، دا ټول هغه مسائل دي چې لوی ستونزې د افغانستان لپاره جوړې کړې دي. د دې لپاره تاسو څه فکر کوئ؟ په دغه دنده کې چې تاسو کار کوئ، تاسو څومره وخت په دې برخه کې لګیږي؟
زه تقریبا د اتنیمو بجو څخه چې زه په دفتر کې یم، بیا در څلور نیم بجو پورې، حتی داسې وخت راسي چې زموږ خارجي میلمانه لرو د مختلفو مملکتو څخه، لکه د ازبکستان څخه، د قزاقستان څخه، د ترکمنستان څخه، د جرمني څخه، اتحادیې اروپا څخه، د یونما څخه. نو موږ د زموږ مجلسونو بعض وخت لسو بجو ته ورسېږي. کوشش کوو چې څنګه وکړو د خپله وظیفه ګورو درا وخته پورې چې موږ دلته یو چې د افغانستان د خلکو دپاره، د افغانستان د ملت دپاره، د افغانستان د اقتصاد دپاره څنګه وکولای شو چې کار وکړو. اقتصاد هغه محرک دی چې جامعه د پیشرفت او رپا لوري ته دی. نو انشاءالله موږ خپل وخت نه لرو، هر وخت چې وي شاید زما دوستان که زما آواز اوري شاید دوی راسره په دې قناعت ولري چې هر څه چې د خلکو کار پیدا شوی دی، په هرات کې وي، که په خوست کې وي، که په شمال کې وي، که په جنوب کې وي، ټولو ته انشاءالله موږ خپل ځان رسوو.
ستاسو عمر څومره دی جناب مومن صاحب؟
ولا عمر تقریبا په 1950 کال د هود پر 15 پیدا شوی،
یعنی اوس تقریبا 350
350
په خوانی وختونو کیسه را ته وکي. دا غدا تاسو ډیر خوانی کیسه وختونه به مهم په یاد وي، د مشومتوب د دورې، د ځواني د دورې، د نوي زلمی توپ د دورې.
ولا یقینا درته هم ژوند خو یو تجربه ده. زموږ دغه ماشوم توپ تقریبا داسې و چې زما په فکر زه د دوهم سمت څخه کمیابه شوی وم، درېیم سمت ته موږ تللو چې په افغانستان کې د ثور انقلاب منځ ته راغلي ډیر ماشومان نو دا غره هیڅ چې مکتب ته بتللو زموږ پلار دی الله پاک غره کې رحمت وګورسي زموږ تقریبا استادان په کور کې راته نیولې چې په دې ټول شان کې زموږ سره ډیر همکاري کوله خو دا زموږ ماشومتوب هم په دې کې و چې زموږ ماشومتوب ټول په جنگ کې راغلی سو او جنگونه وای تقریبا زموږ په زما ډیر یو کارګرنه په حادثه په چې موږ په مکتب کې وو او راوتلی ول مرته ناسو د کندهار هرات وزاره چې ځانو چې چوک په بار سو چې دا زما لپاره یو ډیر یو خطرناک حادثه او بل حادثه چې تقریبا
د دې حادثې جزئیات هم راته وایست مومن صاحب دا کوم کلونه وو د چا لخوا بمبارد شو او تلفات څومره وو
دا یو ډیره مشهوره کیسه ده د کال مینه دی پېت خزمه ده خره د 15 پېت کال به وي یا به 30 پېت کال وو دا سیسما په یی چې موږ تقریبا په لسم سنت کې وو او په مکتب کې در بین لیسې پنګر کې زما ډیر نه ډیر سان موږ داسې راوستلی وو او درس مو ویلی سره جن خان چې موږ په مکتب مدیر سوي دا هم ال تو او موږ ته د الجبر استاد په خپل تل دی وو بخښي ګل محمد خان مې دی دا موږ ته د باندې مرته ناستو او دا د الجبر سات موچی تیاری را دي او بمبار وکي هرات روزه ټول بمبار کړه او هلته یو سړی د اجاب الله جان کاسرای وچالته د مستریان پښکی کې وایي د شیدانو چوک په شیدانو مشهور چوک دا بمبار سو متاسفانه چې موږ زچ در خپل کور پر رسیدلم چې موږ دکانم هلته هغه وخت د هرات په دروازه کې موقعیت ترلودي دوه دکانم وو یو پروژګای مومند یو سات پروشي مومند چې دا دواره ورسره مرحوم پلار اجي صاحب چې خدای تعالی وبخي هغه هم د خو تصادق دی زچ پر حال زموږ په ځان نو رسیدلې خو د شیدانو په چوک ډیر تلفات سی وو دا یو ډیر یو عظیم ورځ و چې هلته سی وو نو بیا هم د تجارت چې هلته کې دی یعنی په کندهار کې په ډیر د مشکلات سره مخ مخ وو کله به تلارو کې به خلک په دغلوس غلبه و او نو څوک تر کور پر چې بتلو هوانونه براته لزما یو دوست محترم ترک صاحب هغه یو وخت موږ کور د غیرات روزي پر درک دغه پر چې بتلو هلته یو صحابه د والی کوټي وجد چې موږ ورن دغه سډیر او کندهار او ټل مخته دغه سډیر په زحمت تیرې د لزمش کور په شهر نه وکړو حالت به دومره مشکلات پر دی لاري و چې هوانونه به او مشکلات څنګه یو بیا چې را لیسول خو تر هغه ورسته تقریبا بیا هم موږ خپل زما د پلان ته ډیر خوش او زما محترم احمدي غي د خوش چې موږ باید ته وکړو موږ باید تعلیم ته باید دوام ورکړو او څنګه تعلیم خو بیا لاله هم د خپل طلبه دې موږ هم کاروبار کوي زما ورونه موږ یو ځای کارته ادامه ورکوله او الحمدلله هم کاروبار ته ادامه ورکړه او هم درغه څه چې تحصیل ضرورت و هغه مو پر مخ بوتي د افغانستان ډیر یو خراب شرایط تر کې دي تقریبا څو وخت چې د مجاهدینو حکومت رالی هم زه په خپل حالت په تاسو سره چې ما هم کاری درلودله او حالت کار مې کوي تر هغه وروسته دا د طالبانو لومړی دغه چرالي زه هم په تاسو سره کې ومه چې حالت موږ مولوی او درف صاحب یې خدای تعالی غره کړم ته ګورځي هغه زموږ رئیس او بیا موږ هم دغه درلودله دغه حالت ما وظیفه درلودله چې بیا تقریبا هغه وخت کې هم زه وخت ډیر کشرم سن می تقریبا درویش کال یا دویش کال خو بیا هم وخت کې په اقتصادي بحث کې باز وخت په نظریات ورکول او هغه خپل دغه مکول په هغه وخت کې چون د تجارانو د خوا څخه یعنی زه په خپل حالت کار میکوم
له ماشوم توبه له ستونزو جنجالونو مشکلاتو سره مخامخ شوی یاست او که تاسو د یو تاجر زوی وی نازولی وی او په ناز و نعمت کې را لوی شوی
موږ یو ډیر داسې نه ډیر داسې عالی ژوند نه ډیر داسې یو متوسط ژوند درلودي او موږ کوشش کوي چې پر دغه ژوند باندې خصوصا زما د پلار کوشش دا و چې موږ ډیر باید داسې سخت وخت سره څه وخت چې بزه سهار وختي به مکتب ته هم چې تللم راتللو درغو به مول دوار دکان سره سموي بیا بر ساعته بجې به بیرته تللو در مکتب پورې او کوشش وکړي دغه وروسته چې هم بیا راتللو بیا به درس او دغه ولې ستونزې ژوند به ستونزو او به مشکلات نه سوالي خو زه د خپل ژوند څخه راضی یم چې مو د الله جل جلاله خوښ کړ دی هغه ټول الله پاک جل جلاله مشتر رسول دی او ډیر د الله پاک شکر گزار ژوند به ستونزو او به مشکلات نسته نو زه یو وخت اوسې هرات زه زما ورور وتلو نو دا د خپل موټر کې ونو ته د موټر کې د شپې په خاپه د پراروت کې شپه کې د سلکان خراب بدلته مشپو که سار سره کړل سره لږ به د سوي ولته موټر هم ډیر وخت حرکت کې په خپل موټر کې چې وګورو یوازې زموږ موټر ولاړ دی، بل موټر یعنی ژوند داسې دی. هغه یو شعر دی چې وایي: بے زحمت راحت نشته. نو که څوک غواړي چې راحت ته ورشي، زحمت زحمت پکاږي، زحمت مو در خپل وسه پر تللی دی. زه په لومړي سر کې اول د ورځ خارجي سفر چې و هغه سنگاپور ته و، نو افغانستان او هغه وخت تقریبا یعنی 1990 کال یا 1990 کال دغه وخت سنگاپور او دغه وخت افغانستان ډېر یو متفاوت فرق د شمر هلته ورلو. ټول شان ما ته یو ډېر عجبه و او ډېر یو متفاوت چان مې هلته ولیدل. هلته د هغو خلکو کار مې ولیدي او هلته چې ما ولیدل په هېڅ ځای کې نه یو ځای تلاشي و، نه مې یو ځای پولیس ولیدي. ما یو وخت خلکو څخه پوښتنه وکړه، ما ویل تاسې دلته خو پولیس نشته؟ نو هغه یو اندی په هغه ګسټاوس کې چې موږ، هغه ما ته وویل چې موږ ټوله پولیس یو، که موږ ټول زموږ د ملک په خرابي کې زموږ د ملک سره یو څوک موږ ووینو چې زموږ سره موږ ټوله پولیس کې ژو او موږ په خپله د پولیس سره همکاري. په یقینا د ژوند لوړي ژورې هر څه لري، ولې بیا هم د خدای تعالی څخه ډېر راضي یو.
مومن صاحب، تاسو د بهرنیو سفرونو یادونه وکړه. کله چې بهر ته ځئ، تاسو په دا تیرو 15 کلونو کې بیا بیا بهر ته تللی او هیوادونه مو لیدلی دي، هلته د هیوادونو د پرمختګ سرعت څه ډول دی له افغانستان سره چې مقایسه کوئ؟ یو مقایسه کولی شئ؟
ته فکر کوم چې افغانستان 2 کاله جنگ کې کړی دی. زه چې خپل د اول سنف یا د دوهم سنف خاطرې، دغه وخت د مکتب نظم، دغه وخت د مکتب ډسپلین، زموږ د اول سنف معلم محترم محمد نبی خان مې دی چې د کندهار په هرات بازار کې کور موقعیت لږډېر یو ښه سړی و. هغه وخت موږ ته چې د اول سنف موږ ته درس ویلی، هغه په کابل کې د ادبیاتو د فاکولټیت څخه فارغه د کوچنیانو په څانګه کې دی فارغ شوی. وروسته چې ما بیا د ده سره چې خبرې کولې، دی هغه وخت د کابل پوهنتون د ادبیاتو د تعلیم و تربیې د ادبیاتو پوهنځي څخه کشنیانو په بخش کې دی چې دی د کشنیانو دومره د تعلیم سطح او د آموزش سطح ډېره لوړه. خو بیا هم چې افغانستان تقریبا په افغانستان کې هغه وخت چې موږ کشنیانو د جرمنیانو دغه و، د جرمنانو په جرمنیانو کودکستانونه و، هلته زما په خپل پیدا زه په هغه کودکستان ته چې موږ تللو، زموږ یو معلم و چې مې ګیزه نه مې دی د بل د ګوت غونه مې دی چې بیا زارت کړم په انټرنیټ کې مې هر څه سرچ کړم، ما دی په جرمني کې نه کړ پیدا. واقعا هم پرتله ډېره ده. ولې یو شی چې دی چې هغه څه چې موږ ته مشکلات پېښ شوي دي، هغه زموږ د سیاسیونو د لارې پېښ شوي دي. یعنی په افغانستان کې یو صحیح نظام چې و هغه له منځه ولاړې او پر ځای پابندي ځان ولاړې. یعنی په هیڅ نظام کې دا نشته چې یو چا ځکه واخه او بل ته ورکړه، د یو څه شی واخه بل ته ورکړه. دا یو مشکلات ولې پرتله زه فکر کوم چې افغانستان د فرصتو په لحاظ یو ډېر ښه فرصتونه لري. دا اوس که زه تاته د یو فرصت افغانستان ووایم چې اوس مثلا پرتله یې کړو، خیر کار وخت را لستاسی اتمن د بدخشان څخه، بدخشان یعنی که در کنم در افغانستان در سویس غوندی که سویس و بدخشان سره مقایسه که در وقت نیمیشه در شارتی و رانو زیوی گوری حینن یو دغس یو شایسته زایت بتاش رانو چیچه هم غرونی هم گرونی او شنگیای او هم دیری و بوی یعنی دا رقم ځای دی. څنګه اوس موږ ټول واخان ته ولې بیا هم د هوا د سړکوالي لپاره کوم ځای سره کولای شو ری ولاړ شو ری وګورو. زه فکر کوم چې که دلته هم خلک صحیح کار ته سم شوی وای او زموږ بعضی سیاسونو د پردیو په لمسون باندې د افغانستان په خرابکاری کې برخه نه وای اخیستی او خپل هغه څه چې د افغانستان اسلامي ارزښتونه وای، د افغانستان اجتماعي ارزښتونه وای، که چېرې هغو ته خپل توجه کړې وای او د افغانستان خلکو د هر چا په خبرو نه وای خطا وتلی، زه فکر کوم افغانستان به د یو پنړی کې د یو پیشرفته افغانستان لکه اوس چې موږ د کوشتي پی کانال جوړو، دا کانال تقریبا دا باید مشبه ته کاله د مخه جوړ کړی وای. موږ په افغانستان کې د برک اپورچونټی لرو، یعنی موږ د همسایګانو سره کم مشکل لرو چې باید موږ برک جوړ نو کو پر کونار پر سند باندې. موږ باید همسایګان دې ته کانی کو چې موږ باید د کونار پر سند باندې باید موږ سند کو. موږ په میلیارډو ټنه کوله لرو، موږ ولې د کولیت اپورچونټی څخه برک نس جوړولې؟ دا هغه شان چې باید وکړ. او خلکو هم دا سندې کړی چې د اسمان را تاسو ویل کتا سي د دوهم جنگ جنګ را ورسته د جرمني اقتصاد مطالعه کوي، هغه د بنس کارخانه چې د جنگ جانی در مخه جوړه شوی یا ورسته چې د غیر پیشرفت کړی دی، د خلکو په کړی دی. دا تقریبا یو سړی چې 3600 مارکې درلودل، دا هغه شیر اوس په دنیا کې نسته. جنرال موټر کتا سره واخی، یعنی موږ هم دغه ډول اسونه لرو، هغه هم لري. موږ ولې نشو کولای چې پیشرفت وکړو که نور مملکتونه هم زموږ د مملکتو سره په مقایسه راوخو؟ یعنی افغانستان
تاسو وایي چې ولې نشو کولای؟
زه فکر کوم یو مو دغه سپیچ په هغه وخت کې هم موږ چې هر څه چې هر وخت چې موږ د پیسو په خواته تللي او یا د یووالي خواته ځو نه پرېښول کېږو چې باید موږ پیشرفت او تکامل ته ورسېږو. ولې خو اوس هم افغانان چې دي دغه اوس هم زه تقریبا د افغانستان شمال جنوب ټولو خلکو ته چې زه ګورم خامخا دغه اوس حکومت دي څه نه تاسو سپي ولې خلک په دې خاطر ډېر خوشحاله دي چې په افغانستان کې امن دی. د ورځې 200 انسانان نه مړ کېږي. دغه اوس تاسو ګورئ زموږ تقریبا د افغانستان څو ظرفیت لري خارج ته د افغانستان ظرفیت خارج ته لري. ولې بیا هم دلته کار کوي تقریبا د چیر پنجشنبه د افغانستان د نوښتونو نمایشګاه او تعلیمات تخنیکي جوړ کړو چې ډېر یو اعلی نمایشګاه. زه به تاسو ته خبر کوم دا اوس په کابل کې تیره پنجشنبه یو څوک ته پکتیکا دی هغه د کمپلو داسې په افریقا جوړ کړی دی چې زه به تاسو ته ووایم چې یعنی یو چینایین څونه انجینران لري او څونه خلک لري. خود ده په دغه خپل چې بل ځای کار کړی دی زحمت کړل دي پیسې پرې کړي دي خپل سرمایه راوړو په افغانستان کې د کمپلو په افریقا جوړ کړی په هغه رشته کې هېڅ تحصیل نه دی کړی خو بیا هم د چینایانو سره په هغه سخته ژبه چې ورسره پوهېږي او راځي دا کار کوي دا ډېره
ولې مومن صاحب په عین حال کې افغانستان ډېرې لوی ستونزې هم په همدا تجارتي برخه کې لري. افغانستان د نړیوال بانکي سیستم نه محروم دی. افغانستان د هیوادونو سره د راکړې ورکړې نه د همدې دلایلو په خاطر محروم دی. یوازې د ډېرو وړو کوچنیو مسایلو لپاره چې د بشري حقونو مسایل دي او د نجونو د تعلیم او کار مسله ده. یعنی نړیوالو دا روابط له موږ سره په همدې خاطر قطع کړي دي. صحیح ده چې ځینو برخو کې به پرمختګ هم شوی مګر دا لوی مشکلات ولې نه حل کیږي؟
تکل سه محترم تاسو ته بهتر معلومه ده. زه خود ټول خارجان چې زموږ سره په ملاقاتونه کې بانک جهانی یونما او ټول د دې تاسو سره موږ غرزه فکر کوم چې اوس هم په افغانستان کې تقریبا ما چې لږ معلومات کړی تقریبا د بشر حقوقو چې دی هغه د افغانستان د خلکو په څیر داخلي مسایل چې په خپل دي سره حل کې بانکي سیستم ته تاسو اشاره وکړه چې بانکي سیستم هم د افغانستان پیسې ګور په دنیا کې منجمد دي. دا د افغانستان د خلکو پیسې چې تاسو ته خبرو کوم کنړی د افغانستان د تعلیم او د تربیه سره علاقه ولري او افغانستان کې د تعلیم شبکې خدا هم د خصوصي سکتور د مکتب پیسې هم هلته قید دي او هغه ته د میاشت تقریبا هفته کې به مثلا لږ پیسې شروع کړي. د هغه عوامل سره مرسته کړي چې زه فکر کوم چې نړیوال هم باید د افغانستان سره یو د تعامل میز تکشینی او نه د تقابل میز باید وځه کې. زه وایم چې د افغانستان خلک د افغانستان حکومت تګیر چې باید موږ د دنیا سره تعامل ورو دنیا سره تعامل واړی چې موږ باید خبرې پیل کو او هر خبرې باید پیل کو چې د افغانستان د پیشرفت سبب کیږي. او موږ هم یقینا تاسو ته خبر پک موږ نه سو کولای چې اواز خپل ځان منزل ته ورسېږي. افغانستان دنیا اوس تاسو د ګلوبل ویجیډیا یو جهانی قریه ده. موږ په دې قریه کې ژوند کوو. موږ باید د ټول دنیا سره هغه تعامل ولرو چې د افغانستان پر ملي اسلامي او اقتصادي ګټو ولاړ تعاملات.
تاسو کله چې د طالبانو له مشرانو سره روزمره غونډې لري خبرې کوي ورسره یادوي دغه مسایل چې تاسو د اوسیات کړل چې افغانستان په یوازې ځان جون نشي کولای نړیواله ټولنه د سده لکه یو کلی غونډې او په کلی کې تاسو نشي کولای چې په یوازې ځان جون وکړي. دا مسایل ورسره یادوي دغه جواب څه دی؟
مشتي همیشه دا موضوعات یاد کړی دي د خپل کوشش کوچ پر تجارتي مسایل ډیر خبرې کو. هغه مسایل چې سپموش پر مربوط وي لکه تجارتي مسایل هغه موږ مستری دی. ولی مشتي چې خبرونه رسیدي یا خبر رسیدي پر دې موضوعات باندې سخت کار شروع دي. تاسو وزیر صاحب تاسو له تلی وزیر صاحب معرف او د نورو اړیکو خبرو په دې برکه اوري. ولی موږ هم غواړو چې د دنیا سره تعامل ولرو. تاسو ګوري په ټوله دنیا کې د ټوله اروپایي زیسی دي کوم جوړ اروپایي ویزا خلک موږ مجبور یو چې شل شپې په بل ملک ورته وکړو یا په مثبت راځي یا په منفي راځي ویزا. دا ګور زموږ د پاره مشکلات ولې موږ ټوله روزمره هر مشکل چې دی موږ هغه په ډیر زموږ د بعضی تاجرانو موږ بعضی تاجران چې دی هغه په دې خاطر مثلا د خارج څخه چوتو یا چراسي یا مثلا لوري په مکتب کې وی یا په تعلیم کې وای چې موږ دغه د کابل موږ نشو کولای چې هلته درس وي. یعنی دا هغه مشکلات ولې اوس په افغانستان کې تقریبا ټول داس نه دي. زه چې ما چې خپل حساب ورکړم تقریبا په افغانستان کې اوسم تعلیم باندې هغه تعلیم چې خلک وای پر دونه باندې نسته باندې ټول خلک آزادانه کتاسي د افغانستان د پروموټر کې حرکت وکي نو تاسو به جوپو ای جنکی وویني چې مکتبو ته ځي د کابل در شماله د کابل در هرات د کابل در خوست پر تاسو وګوري چې په جوپو جنګي خپل در سوته ځي او در سوته د عمل کوشش پیدا وسو چې موږ څنګه وکړو د افغانستان ټول خلک په وخت دی سپاره چې موږ باید د دې د پرېکټ سات پر سوالو کې اقتصادي اقتصادي منافی و ترسول ته د افغانستان کې د یو واحد نظام لکه اوس چې د تاسو د هم باید سره هره نه کې چې د افغانستان په یو ځای کې به یو والی ولاری بیا به یو چانه قبل وي برته به را جواب کې مرکز ته اوس هغه حالات نشته اوس یو والی زی یو ځای چې مثلا هلته خپل وظیفه پکې تاسو باور وکړئ زه دا خبره درشه ته کوم تکل سم ترم موږ ورغلی یو تقریبا د اوس چې موږ لاړو که زموږ په مزار کې شر په کې کار شوی دی چې والی تو یا موږ هیڅ په اقتصاد کې هر خبرې تاسو موږ ته وایسته موږ درحال کو دا کندوز ته ولاړو هلته مو دل په بغلان کې په تخار کې په بدخشان کې یعنی ټول د خصوصي تور سره همکار خلک دي هغه څه چې نور دي په افغانستان کې ته د علماو شورا سره د ټول سره په نو هغه ته موږ هم ارزو دغه دی چې په افغانستان کې د یو خاص اسلامي چوکاټ چې افغانستان یو اسلامي ملک دی دغه په شرایط کې موږ د افغانستان د ټول خلکو حقوق وړ
ډېر زیاته مننه په پای کې څه زیاتوي
زه په پای کې زما پر ټول افغانان ته چې په خارج کې ژوند کوي د زړه له کومې د دوی څخه مننه کوم چې دوی د افغانستان په بیا رغونه کې مهم رول لغدالو بولې دي چې د دوی ټولو کومکونه د افغانانو سره جاري دي او د افغاني په ثبات کې دوی مهم رول لوبولې او بیا ټول ته موږ یو اعلان وکړو چې په افغانستان کې د افغانستان خلک خصوصا موږ تجاران سره یو ځای شوي او ډېر یو ډېر غټ روغتون د سرطان د مجادلې لپاره جوړو د سرطان لپاره جوړو د کی د خوست د خلکو ډیره غټه همکاري ده او د افغانستان د تجارانو غټه همکاري ده وزارت سیاتامي همکاري ده دا روختن به مجانی وي په دې کې د ټولو هغه وطنوالو څخه چې په بهر کې ژوند کوي کڅه ډاکټران وي کڅه په دې باندې کې مهارت لري موږ به ان شاء الله په دې نږدې راتلونکي د ټولو څخه دعوت وکړو او ان شاء الله د دې سره به ټولو کنفرانسونه جوړ کړو چې څنګه کولای شو چې په افغانستان کې تقریبا 20 زره نفر په افغانستان کې د سرطان د مریضۍ سره په کال کې لاسه ګریوان دي او په دې کې لزر کسه د مابینځي او شپاره زره کسه خپل کورونه ی خپل پیسې د لاس ورکوي بیا کې جنو موږ غواړو دا یو تکل کړی ان شاء الله چې در کوم حد به موږ ورسو او په دې کې تقریبا زموږ سره د افغانستان ملي تجاران او خصوصا د خوست ملي تجاران په دې کې زموږ سره همکار دي ان شاء الله موږ به دغه شپه خرابه هم ان شاء الله بیا تاسو سره شریکو د خیره تکل صاحب محترم تاسو د افغان په سپات او دا به ان شاء الله د افغانستان د ټول خلکو په همکاري به دا شپه خانه جوړیږي د خیره سره پیزه وسی
د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال محمد یونس مومند و چې د ازادۍ میلما د ځنګړو مرکو په لړۍ کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې تر بلې مرکې د خدای پامان
ازادۍ رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده
वले वले सिमाल ले चिना दे नारंज वले वले उस्ताद गाड़े हार दे नारंज वले 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 माल ले चिना दे नारंज वले वले दस्ता दगाड़े हार दे नारंज वले वले माल ले चिना दे नारंज वले वले दस्ता दगाड़े हार दे नारंज वले वले ده پر مخ انجلی لکه چیز ده نیم خواخ انجلی وی 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 سپیڑا را دکر پر مخ انجلی لکه چیز ده نیم خواخ انجلی وی 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 سڑگی میں ناقرا دینا رنج ولی ولی سڑگی میں ناقرا دینا رنج ولی ولی زمال لے چنا دینا رنج ولی ولی دستا دغاڑ ہا دینا رنج ولی ولی زمال لے چنا دینا رنج ولی ولی دستا دغاڑ ہا دینا رنج ولی ولی ستاد غاری ها دینا رنج بلی بلی زمال لیچنا دینا